آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد وایي هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندی رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلي افغانستان ته ایلي شي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به $10 بلیون لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه $10 میلیون لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولی شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اړ دی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز وویل همغسې چې روسیا وایي هسي نه ده او هیڅ ځواک د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. لبل خو د اوکراین د کورنوی چارو وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګ پړو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتونکو له لوري ډزې وشوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره دغه هیواد ختیځ ته تللی و وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولۍ ولګېدي. په اتل سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګن موټرونه یې بار کړی وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متر لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي. نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لومړۍ نیټه. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واورئ. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې سش کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي. دې موضوع خلک اندېښمن کړي.
د نورو اندېښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه قومندانې په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هټه بجې او 4 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې باندې افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمای ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید $650 وو، خو په روان 2022 کال کې به $350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شو دلیده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وای په افغانستان کې به د خلکو اوایت څکم نیمایي تر کم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 450 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر تر کم سو. د سیګار د ارقامو لمخې و ساتکل دادی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عاید 350 تر کم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان خالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 50 مخیز راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلي ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازا 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتي اندازا 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم سي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیره میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شوي او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوي چې لکه د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدیدې خوارزواکۍ دفته ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خوارزواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قومندانی وای په دې شار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه په لټنې پیل کړې دي. د جمعې پورس د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې ورسته له هغه د طالبانو لخوا په دزو وژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر ونه دراو. له دې چلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریری کښه د طالبانو په دزو یو شزه وژل شوی او د نوري ټپیانې شوی دي.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیا قمندانای په دې تړاو یو تن امنیتی سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیا قمندانای یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په چارسو سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیې قمندانې ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تېرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خود طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امیر روغتیا وزارت وایي په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي او یوازې تیرونی له دې وایرس څخه 950 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې هره ورځ له 10 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3003 تنه اخته شوي او له دې شمیرې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
د جنوري لپاره تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبت پیخ سب چوي او د مړینې 16 ډیر سپیخ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا د اخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د اته ډیر ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه دی.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبرې ناسته کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې آیا د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وی.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداری هم ورکړل سوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدی مخ کې سپینې مانی ویلی د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلی سي. د سپینې مانی ویان دی جنسا کې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوکراین ولسمشر وایي ک نړۍ غواړي له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دی ورولي شي. د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا له ورپیش ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ده وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. غربی هیوادونه وایي چې روسیې خپل لږ تر لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ اختلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کنفرانس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کېدې ځنډوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ایران او غوښتل چې د اتمی موافقه په اړه پیل شوی خبري نه خرابوي. دا خبري د 2015 کال د اتمی تړون د بیا ژوندۍ کیدو په مخه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي. د بل خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې تهران اتمی انرژي ته اړتیا لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی رواني مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسیدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خود امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وټلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسئلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولی ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای تیره پنځشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالان او روناند غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدني فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی آزادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې لامل یې د ګنشمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي، او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دي، هغه دادی چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدني فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځي ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه ګذاري ولګوي. فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره د ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زره په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبعید دي، دوی ته د په نظامي ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورسګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور اسموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اروزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاره غسو زده کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه پاره غسو زده کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه، خوای سش کال داڅ نسته
کیوژ دوله سم سم سپری غسوی موږ دا نه لرو کچیر دا ونه لرو موږ ډیر نه هلی کیوژ ځکه موږ په دې نه پویش څنګه موږ انتیا مارکو څنګه کانیا بس لور ذکرته موږ له وزارت څخه دا غتر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه شوونیز بهر پیل کې ترڅو موږ په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درتلونکي کانکور لپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیا مارکو
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټایم کې دی نه سي دی په دا فورمو په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نخلاص یی کچیر دا ورته ویل س بیا بل ته په دا پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه د چ بعد پر روزګان لایت کې د لې په دا سنټرونه کې دا س د کانکور امادګی ورته شروع کې
داری پولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګونز د کونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکو هم د کانکور تر ازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کم نه به کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خو دونه تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچېرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي د تیر کال په پسجه باندې تقریبا 50% کسان کېدای سي لوړ سي
د زده کوونکو د غستونزې مود او روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړې د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وایي چې د وزارت له خوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خوا څخه لښونه کیږي دغه خوا څخه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راتراسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خوا څخه نه درغلی مکتوب نه دی راغلی چې هغه نظم او طریقه موږ جوړ کړو
د یادول ورده چې ساش کال په روزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کورمن دا ازادي رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو او په او خور کړه دی دا او سره متاستا مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلن شو دا او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونو سکالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري
هلمنیم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټرګاټ موټر هر شی چې وی پکشي وی وی حالت ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپور چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو شه اس خیرات فلمن ولایت باندې کجکی ولسوالۍ ته سه پر اړیکم بس ازادي رادیو خو موږ دلته ورو ډیر ډیر ورو د مش فار د و بجو شروع د مهم خبرونو د فارمند ولس په جه مهم خبرونو بس اکثره وخور
زمیشو د میرویس خبرې کوم اورورا مواد شرازی بالکل د تنګي د کامی پلس سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلق دي د ته مواد موږ نو ور کوي پلان کوي دا وډینګ د پاندي هغه باندې نور هر جته موادونه ورکی وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو لس شپږ نوی او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
د روان خبرونه په دوام کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه وړاندې کوي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د سات لاند خبرونه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد پرون وویل هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به لس بلیون ډالر لیلام کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وایي د روسیې پاوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. د اوکراین د کورونا چارو وزیر په شمول د دغه هیواد پر جګپورو چارواکو پرون هغه مهال د بلتون غشتونکو له لورې ډزې وشوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو او په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فلوکس واګون موټرونه یې بار کړي وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه د افغانانو د بیځای کېدو یا مهاجرت په اړه ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان د لکونو افغانانو د مهاجرت یو نوې لړۍ پیل شوه. شاوخوا یو نیم لک افغانان چې اکثره مسلکي کسان لکه ډاکټران، د پوهنتون استادان، د پوهنتونونو فارغان او نور ول امریکا، اروپایي هیوادونو او استرالیا ته لاړل. ویل کېږي چې تر یو میلیون ډیر افغانان ایران، ترکیه او پاکستان ته تللي دي. په ګاونډیو هیوادونو کې ډیر ایران ته تللي ځکه چې پاکستان خپلې پولې کلکې کړې وې. خو بیا هم ویل کېږي چې پاکستان ته هم لسګونه زره افغانان تللي دي. هغه افغانان چې په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستانه وتلي نه یوازې د هغوی په منځ کې مسلکي او تعلیم یافته کسان ډیر دي، بلکې شتمن هم ډیر دي. د شتمنو له وتلو سره له افغانستانه پانګې هم وتلي یا وزي. د شتمنو او مسلکي کسانو د وتلو خلا ګرانه ده چې د افغانستان په شان بېوزله هیواد په لسیزو جبران کړی شي. لبلی خو هغه افغانان چې به هر تللی ل راز راستونزو او تکلیفونو سره مخامخ شوی دي. ایران ته د تللیو افغانانو شکایت دی چې ایرانی پولیس ورسره خورا بد چلند کوي. هغه زرګون افغانان چې د متحده عربی اماراتو په کمپونو کې د امریکا په انتظار کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې شپې ورځې تیروي وایي چې سخت په تنګ شوي او انتظار خورا اوږد شوی دی. دې ته ورته شکایت البانیا او کوزو ته رسول شوي افغانان لري. په همدې حال کې د امریکا پر حکومت فشار دی چې اولې زرګونه پناغښتون کې بیل دي چې د هغوی سابقه له امنیتي نظر ورزول شي خپل خاورې ته راوستي دي. په بریتانیا او نورو هیوادونو کې لا هم زرګونه افغانان په هوټلونو یا نورو موقتی هستوګنځایونو کې ډېر دي. پروانه خبرونه کې مو میلمانه همداسې افغانان دي. نسیم خان مرزاکوال چې د ماهدو پروتوکولونو او کنوانسیونونو د برخې متخصص دی او په خوای د افغانستان په جمهوری ریاست کې کار کوي اوس له امریکا څخه را سره دی. سونیا شینوارې خبریاله ده چې اوس پاکستان ته پناه وړي او له هغه ځایه د ټلیفون له لارې را سره ده. همدارس حزب الله بریال مدنی فعال دی چې اوس په ابوظبی کې اوسي. لومړی نسیم خان مرزاکوال، تاسو خپل حال او د نورو افغانانو حال په اړه رڼا واچوئ چې له تاسو سره یو ځای امریکا ته تللي دي، هغوی له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ دي؟
سلوان صاحب، تاسو میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. البته لومړی کې ډېر کوچني جزئیات غواړم د خپل سفر په اړه ورکړم. هغه دا چې د اګست په 15مه سهار دندې ته ولاړم. امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه و، متاسفانه یو بجه دفتر په داسې حالت کې وتم چې هر څه ختم ول. نظام سکوت کړی و، ولس په ډیر بد وضعیت و، هر چا ځان خوندي ځایونو ته رسو، د فامیل او د ځان خطر جدي احساسېده. موږ شپږ کسان وو چې د هغې جملې څخه یوازې ما وکولی شو چې میدان ته دننه شم، او 15 دقیقې وروسته قطر هیواد ته لاړو چې هلته مو دوه شپې وکړې. د هغه ځای جرمني ته څلور شپې جرمني کې پاتو، بلاخره واشنگتن ڈی سی او د هغه ځای فورت مکای ملټری کیمپ ته لاړو وسکانسن ایالت کې. په فورت مکای ملټری کیمپ کې هم ستونزې او هم سهولتونه ول. په لومړیو کې د خوراکي توکو کمښت، لباس او د اړتیا وړ ځینې مهم موادو نشتون، په یو بلاک کې له 10 تر 15 فامیلونو یو ځای کول، روغتیایي خدمات بد نه وو، اما دا چې تعداد زیات و په سمه توګه رسیدګي نشوه کېدای. هغه فامیلونه چې په متحده ایالاتو کې دوستان ول، هغه ځایونه د ژوند لپاره انتخاب کړل، اما متاسفانه مربوطه اجنسیو دوی متفاوتو ځایونو ته انتقال کړل، چې یوازینی غټ مشکل د دې کیمپونو همدا و. اما د دې ترڅنګ ځینې سهولتونه می جات شوي وو. په کیمپ کې دننه 24 ساعته چای او ځینې خوراکي توکي ول، د وای فای سهولت، د انګلیسي ژبې سنفونه، خزینه و ته د خیاطۍ سنفونه، او همدا ډول یو حقوقي دفتر و.
محترمې سونیا شینوارې، که تاسې ووایست چې پاکستان ته یو شمېر افغانان په خپل مصرف او په خپله هڅه لاړل، په خپله ویزې واخیستې او په خپله لاړل، او هلته ډېری منتظر دی چې یوې خوا ته ځان وباسي، یا اروپا ته، یا امریکا، یا آسترالیا ته، اما یو شمېر د موسسو او هیوادونو له لورې وایستل شول او ویل کېږي چې هلته منتظر دي. تاسې په کومه ډله کې شامل یاست او د خپل وضعیت په اړه ووایست؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، څاروان صاحب درنو مېلمنو ته. د ټولو نه مخکې باید زه دا وایم چې د ټولو هیوادوالو دغه کډوالۍ ستونزې یو شانتې نه دي. څنګه چې ښاغلی میرزا کوان صاحب وویل، په امریکا غوندې ځي کې یا په هغه سیکن کې دوی د څه رقم ستونزو سره مخ وو، بیا په پاکستان کې یا په ایران کې هیوادوال د نورو ستونزو سره مخ دي. موږ خو مخکې د دې نه چې زیاتره هیوادوال، زیاتره افغانان د دې نه مخکې چې وطن سقوط شي، کوشش یې زیات و، ځکه چې څوک په دې نه پوهېده چې د امریکا او د یا د اروپا پورې به خبره ورسېږي. خو زیاتره کوشش کوو چې حداقل دا د پاکستان او د ایران او هند ویزې خو د ټولو سره یي، که څه خبره شي وضعیت خراب و، امنیتي حالت خو ډېر ستونزمن و، نو حداقل د نږدې هیوادونو ته خو دا په خپل مصرف باندې سړی ووځي. زیاتره هیوادوالو سره مخکې د سقوط نه دغه ویزې وي او دا ستونزه ورته نه وه، خو ځینې بیا د همدغه نهادونو له خوا نه راوستل شو، چې موږ هم په همدغه نهادونو کې یو، د ژورنالستانو د یو نهاد له خوا نه راوستل شوي یو. غټه ستونزه زموږ همدا ده چې په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږې چې دې نه پس به د تا سر څه کوي. په انتظار باندې 15 میاشتې یا 18 میاشتې په یوه کوټه کې 1 کس یا 15 کس، دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره د خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښودل، خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لرې خبره وه، د منلو نه لرې خبره وه، نو د فتن در باندې داسې یو حالت راشي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر 15 میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره، خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، روحي د لحاظ نه مارامنې ورسره، د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کېږي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار ډېر وشت سو، مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایاست چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشت سو، په دې خاطر انتظار یې وشت سو، او که د ژوند شرایط یې سخت دي؟
مننه سروان صاحب تاسو نه. د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېری ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو، چې چې دا غیر څخه د متحده اماراتو هم داو پتیاله او قبول کړل چې شاوخوا 15,000 افغان مهاجر کولای شي دی ابو دابی کې قبول کی. نو دا کم چې اوس پکې موږ اوسېږو دلته په ابو دابی کې دوه کمپونه دي، یو د امارات میمنیټیرین سیټ یا د اماراتو د بشر دوستانه کم او یو تصمیم کم په نامه، چې ډېر شمېر مهاجرین په امارات میمنیټیرین کمپ کې دلته اوسېږي. شاوخوا 9,000 کې تعداد رسیږي او 2,500 نفر تر 3,000 پورې هغه په تصمیم کمپ کې دي. خو زه به راشم د دې کم د مشکلاتو په هکله به تاسو ته ووایم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته او ټول خلک د سرنوشت پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموما افغانان دي چې سیوی کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کلونه مخته روان دي، بعضې پی 1 پی 2 دي او بعضې کمیونیټیرن پرول، او تقریبا 50-50% خلک چې بدون د کوم کیس نه دي، اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلي دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دای شپږ میاشتې دلته پاتې شو او د دې برخلیکم لا معلوم نه دی چې یو کال نه سي، دوه کال نه سي، 15 کال نه سي، یو کېدای شي بیا افغانستان ته مولېږي، نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د نجونو تعلیم په حق لو که مثلا دی دلته یو دوه کال پاتې شي، ځوانان یا هغه نجونې ولکان هغه څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دې څخه مکتبونه پاتې کېږي، و دې تا وای چې مثلا د طالبان حکومت او د دې سفر دی هغه موږ غواړي تعلیم نه محروم کړي او دوی موږ محروم کړي. دا غي تر څنګ چې افغانان بل تشويش لري هغه د واکسین دی، مختلف واکسین د لپاره موږ عملي شو، دې ته چې فکر کوي کېدای شي چې جهان بل هغه سیاسي او اقتصادي جنگ کوي او هغه کې بعضي واکسینونه او شیان او باسي چې هر څوک غواړي ځان مخته کوي او دغه واکسین ټیسټ کوي، شاید موږ افغانان چې ټول عم صحت لرو عم په وجود باندې جوړي کیدش دی د پمنګ باندې تست کی او د دې زنه د خپل باز پروژو باندې کارو،
یعنی د دې تاسو ثبوت لري، څه ثبوت لري چې دوی به واقعا هم داسې کوي؟ آی تاسو تی ویلې چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
او مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دی، لکه د سرخکانو واکسین دی، دوه دفعه د کورونا واکسین وشو اوس وی چې د
انفلوئنزا. تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللی وو په یوه کې بیلابیلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې، او د دې دلیل دا و چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتېله چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، باید په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب همدغه خبره ده، مثلا د دې وستګم معلوم نه دی چې یو کال کې زی دی یو کال کې څومره واکسین شي، صحیح شو که وخت معلوم نه چې مثلا په 2 میاشتو کې زی او هر واکسین شپږ میاشتې ویلیډیټي یا د اعتبار وړي بیا مشکل نشه ودی کې.
بریال صاحب چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي د امریکا او حکومت په مصرف کې د اماراتو؟
ډوډۍ زه باید وایم چې لکه زه خپله ځوان یم، ما لپاره دومره خاص څه نه کوي، د مریضانو لپاره هم ډوډۍ راوړي، د ماشومانو لپاره هم راوړي او کورې ودان د امارات د اماراتو څخه. د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، دا ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. د هغې سره څنګ یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي ښه ده، خو دی چې په کم لوښو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي هغه پلاستیکي دي او هغه کاربون لري، هغه د 1-2 ساعتو نه ډیر پاتې شي خپل پاکستان باندې ملکلې دي چې هغه خپل خاصیت د لاس ورکړي.
مرزا کول صاحب مخکې شاغل باریال ویل چې مثلا په پلاستیکي لوښو کې هغه یو وار مصرفیدونکي لوښي دي چې دوی وایي غیر صحی دي، لیکن نور ټوله وایي چې صحی دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو ویني چې اکثرا لمدغه لوښو استفاده کوي چې بیا منځلو ته اړتیا ونه لري او ایستي وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي او شمېر افغانان مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی، یعنی هغه سي کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل خو په امریکا کې طریقه بهتره دي، خو هغه دوی نه غواړي، وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي، فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي، دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل، دا موضوع ما مخکې یاد کړه چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو او هغه منطقي هم وو، ځکه همدغه فامیلونه دوستانی وو دلته، بیا په آینده کې که چیرې دوی هملته نږدې
یو ځای دی ځای مثلا نه ده مرزا کول صاحب مثلا زدی یو کس په اړه معلومات لرم وای چې په هوټل کې ومه ما ته په یو کور راکو چې هغه کورس ما خوښنو زله هوټل نه وتم
لکه ما سي مخ کې ویل دا یو ځینی ستونزه هم دا و چې ځینی فامیلونه اصلا په د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزه زیږولې دي بل موضوع دا غده چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د اوزي ما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته کیس منیجر ته سیده خپل موضوع وایي کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو وتلې ساحه وي یا ځنګل شاوخوا وي یا مثلا د یو ساحه وي چې الته کور پیدا شي اما برخورد د ټولو مناسب ده هغه کوم فائدې او بینیفیټس دي ټولو ته رسیږي ډوډۍ د ټولو مفت ده ډېر زیات انجوګانې کومکونه کوي او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې پوټلونو کې دي ګفت کارډونه ورکړي دي او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوی وي ټول شته متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه هم ده چې هم کډوال دي په کیمپونو کې دوی کابل پلاو غواړي په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی ویاکي ځایونه غواړي نو داسې خو نه څه کېدلی چې په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده ډېر ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده د کیمپونه ډېر ګډ وډ کسان وتلي دي ډېرې بدې پیسې شوي دي زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي دوی ته کرایه د کور ورکړي درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده دولت هیڅ څه نه شي کولای فقط هغه پور سټمپ ده د دوی غذا ده او پی سي یو څه مالی کومک ده چې دا به تر څو میاشتې دوام کوي اما ځای پاکستان بیا په دې هغه کې دي چې موږ هوټل کې دوه میاشتې تیر کړو دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو خپل اسناد به تکمیل کړو باید له دې به بدلې میاشتې موږ ته کور ونیسي ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې هوټل کې زیات پاتې شي متاسفانه نه پیغام داری دوی چال ده که نه پیغام لري دا خلک
محترم شنوارې د بهرنی هیوادونو چې څه وایي دلیل څه دی چې ستاسو کار دومره ځندولې ده
منه سلام صاحب د پاکستان په پراکه سره د څه چې د انجیو د خان راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارف راغلي د ټول ژوند دلته یو رقم ته ده خصوصا مې چې په خپل مصارف راغلي هغه ته خو بل ډېر ستونزمنه په دی چې ډېرې لوړې کرایانې لکه هغه پخوا به د یو کور کرا 1000 اوس په 2000 په 9000 ته رسېدلې لکه درې چندې جګی کړې دي حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابرې لوړ کړې دی عام هغه چې یو پاکستاني خاروالی اخلي یو کس یې اخلي هغې ته عادي دی خو مګر کوم افغان چې په کوم ګیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی د هغې قیمت یې درې برابرې په لوړ کړی دی دغه ستونزه دا ورسره بل ده چې د نورو هیوادوالو د خوانه او خصوصا دا کوم چې اورګنایزیشنونه راغوستي دي دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوي تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې تاسو منتظر اوسئ منګه تاسو ته ډاډ نشو درکولای چې تاسو د ویزه درکو خو تاسو اسناد مخې کړی دی حکومت ته دا د حکومت خو خاله چې تاسو ویزه درکې کې نه درکې کله چې موږ خپل د ایمیګریشن سره یو شمیر لري د هر ایوا چې کله زنګ ورو خپل دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو نو یې چې تاسو سره کې شته نه تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شي ویني په دغه هغه کې تشویش د ټول اندازې چې اخر به کېږي ځکه چې کوم اورګنایزیشن چې راوړي او هغه یا قانون ته ځواب نشي راکولای او د دې نه یې لرو چې د دې سیده د لوړ مصارف نشي چې او ځلې راکوي چې موږ نور نشو کړای یا ویزه درته نشو اخیسته ویزه خو د توازی ځواب راکړي چې موږ نشو اخیسته تر څو چې حکومت تاسو ته درنه کړی نو که یو ځلې موږ ته وایي چې موږ تاسو دینه پس لکه لا تاسو مصارف نشو درکولای بیا به موږ څه کړو ځکه تاسو په دې خو پوهیږئ چې موږ ماشونه موږ کور موږ پیسې هر څه په بانک کې پاتې شوي د خرڅې دوه امکانات نشته البته خپل نه یې خپل د بانک نه پیسې راو نشي خپل مال خرڅ نه کړي نو د کوم جنبه کې دا غیره ده او د حکومتونو خصوصا د نړیوال ټولنې نه دا غوښتنه کوم چې دغه مهاجرینو په اړه دا باید جدي تصمیم ونیسي.
ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي له امریکا څخه نسیم خان مرزا کوال، له پاکستان څخه سونیا شینواری، او له متحده عربي اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب، تاسو په خپل د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه، ویل چې ډېر شرایط مو بد دي، اته مظاهره مو وکړه، نو ولې خپل وطن ته نه راګرځي؟
نه د ټولو د پښتون څخه ډېر ځای پښتنې باندې وکړي. سروان صاحب، دلته اوس څنګه درته ویم، ساده ډول باندې درته ویم، لکه د زندان په شکل باندې چې نه وتلی شي او نه مخکې تللی شي. اوس موږ داسې ځای کې قرار لرو، یعنی چې
که تاسو غوښتنه وکړئ بیرته مو فکر نه کوم چې څوک هم مخه ونیسي.
نه، مخم څوک نشي نیولی، خو د دې هغه پروسه د بیرته تګ هم ډېر زیات وخت نیسي، لکه همدغه شان دی چې مخکې تلو وخت نیسي. هغه معلومه نه ده، نوم دې لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي، زه نفر پېژنم چې نوم لیکنه یې کړې ده. بعضو هغه بوډاګانو یا سپین سرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دلته ورته مختلف مرضونه پیدا شوي دي، اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی.
چې یعنی داسې وایس چې دواړه پروسې یو شی وخت غواړي، تاسو په دواړو کې کوم یو انتخابوئ؟
زه اوس لپاره ځوانم، زه خپل هم یو لورې لرم، پلان لرم، غواړم چې په افغانستان لپاره ښه خدمت وکولی شم، که نن نه سبا که سبا نه بل وخت. اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم، اما واده مې دا د ملګرو سره مزاله شو، دې اګل باندې باز کوم. همدا اوس هم د افغان ځوانان لپاره د دې د ځرکت پړونې لپاره په کابل، په ننګرهار، نور ولایتونو کې برنامه لرم او په کار مې چولې دي د دې ځرکت لپاره. اوس لپاره زم د ځان د امنیت لپاره صحیح شو، امنیت راغلی دی، خو بیا هم حکومت په رسمي نه دی پیژندل شوی. خدای نه خاصه سبا سکیږي، څوک د دې زمواري کوي، مثلا څوک جواب وایي، عدلي او قضایي ورګانونه په رسمي چوپتونه پیژندل شي، هغه هم نه پیژني. حقوق بشر کمیسیون نه نشته دی یو موضوع. د هغې ترڅنګ که زه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وای، په جمهوریت نظام کې تقریبا 80-90% د کار عمر اجتماعي د ارقامو له مخې ځوانان بیکار وو، او دې حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زه ورسره په تماس کې، ما ټول بیکار دي. یعنی فکر وکړه چې 99% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکار دي، او کوم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته ځي، هغه موږ سپور ماشونه نه ترلاسه کوي، فقط هغه چوکۍ ډکه کړی ده. نو چې هلته زه شاړ شم او زما کوم آینده معلومه نه وي، او په ویر او ترس کې ژوند وکم، هغه نه زه بهتره دا ګړم چې اوس لپاره لاړ شم، خپل تعلیم ته مې دامه ورکم، هلته خپل روابط قوي کم،
تر څو وکولې شم بیرته افغانستان ته داغیز نه خدمت وکم او پاینده. ډیره مننه. اغلې سونیا شینواری، څه وایي تاسو د اوریدونکو د خبرو په اړه؟ څه وایست، آیا د ته ترجیح ورکوي چې بیرته لاړ شي خپل هیواد ته؟
ښاغلی سروان صاحب، افغانستان د یو نفر کور نه دی چې یو ډالر راشي او بل ته ډاډ ورکړي چې زه یم، تر هغه ته مشکل نشته، یا د قزوره وباسي ستونزې وي. مشکلات ټوک هغه یې راو د دوی نه د خلکو چې د دې راتک سره هر څوک روان شو، خو هیڅوک هم دایم نه دي. موږ افغانان شکر دومره باهمته خلک یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال کړی یم، په خو وزره خصوصا د ځوان نسل. نو دې نه پسته چې د خارج ته روان دي، د پاره نه دي روان چې دوی به هلته لاړ شي او ټول عمر به د هغې ځي هلته به ژوند کوي. نه، دوی ټول دی یو فکر په خاطر دی چې نن به زم سخت به تیروم، مګر هم قوي به راځم، نور به هم په خوی سره راځم.
لیکن موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیا یمه لسیزه کې تللي وو بیرته را نغلل، ټوله پاته شول، اولادونه یې مغلته پاته شول، حتی ژبې یې هېرې کړې.
هغې وخت کې د هغې وخت افغانستان او د اوس افغانستان فرق دی که نه؟ هغې وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو، تحصیلي کچې څومره وي، پرمختګ څومره شوی و، مګر اوس خو موږ په افغانستان کې هېڅ کمی نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم اوسو. څنګه دغه اوس وضعیت د خاطره تاسو خپله وګورئ که نه، چې همدا اوس پوهنتونونه بند دي، همدا اوس کار نشته، او څوک چې ځین کار ته ماش نه لري، هغه څه به کړي؟
خپل ژورنالیست یم. د 2400 زیات ژورنالیست مېرمنې په تلویزیونو او رادیوونو کې کار کوي. اوس د 400 تراکټ شوی دغه هغه اماري همدغه سي رادیو او تلویزیون په بندیدو دي مخ په بندیدو دي. نو دا خلک لاندې ټولې راشي دوی به چیرته کار کوي؟
مرزا کول صاحب تاسو څه وایست؟
خویش ته راغلي خلک په دې معنی نه دي چې دا کپاوسط ډول موږ وګورو شاوخوا 15000 خلک دلته یا راتګ په حالت کې دي یا ځینې رسیدلي دي. که موږ د 15000 کسانو نه 10000 ځوانان راوخلو، هغه کسان چې دوی په تنا ډول راغلي دي او فامیلونه یې دم ګړی په افغانستان کې دي، کله دوی یو میاشتنی معاش او ست موږ $3000 تر دوی زیات اخلي، امکانات یې ست $3000 د میاشتې جوړ کی. که $3000 هر شخص ته موږ او ست ونیسو، نو دا ټوټل کېږي $140 million د میاشتې. $140 million مکمل امارات نشي جوړوي په یو میاشت کې. د دې $140 million نه کم لکه 80 million to 100 million افغانستان ته ځي. همدا خلک بیا همدا د کی پی اف تکړه ځوانان، همدا د سفری کتاتو تکړه ځوانان، همدا پیسې بیرته افغانستان ته ځي. څوک چې په امریکا کې اوسېږي دا په دې معنا نه دي چې هر څه دلته شو. دا
په دې کې شک نشته چې ډېر هیوادونه، خصوصا د زمو شاوخوا هیوادونه لکه پاکستان او اتا هندو، بلغه کسانو ډېر آیت ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هیوادونو یا په غربي هیوادونو کې اوسي، او دا د دوی د اثارو یو ډېر ښه منبع ده. لیکن په دې کې شک نشته، په دې تیرو کلونو کې داسې ویل کېږي چې تر $200 million پورې له بهر نه افغانستان ته امدغه افغانانو لیژلې. لیکن په دې ورستۍ ډله کې چې په دې ورستۍ شپږو میاشتو کې تللی دي، ډېر داسې خلک تللی دي چې متخصص ول دا هیواد هم دا ډول خلکو ته ضرورت لري. د اوریدونکو تشویش هم فکر کوم لدی درکو.
مخکې له دې چې زه دلته راسم، زه د جراتما پخوانی ولسمشر د نړیوالو سندونو، معاهدو، تفاهمنامو، پروتوکولونو، کنوانسیونونو او داسې نورو معتبرو سندونو متخصص وم. زما یوازینی هیله دا غوا چې هم دې ته میکار پیل کړی وو او ما ټوفل او الیس پروګرامونه تعقیبول چې امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپل دکترا یا پی ایچ ڈی تکمیل کړم. نو دا د ما د ځوان صفت هیله می و، ځکه ما هوډ وسم هم هغه شان ده چې زه باید خپل نظام خپل ولست کار وکم او مخکمو اوس به هم وی او انده کی به هم وی.
بریال صاحب، ستاسو له خبرو داسې څرګند شو، بلکې دین نورو له خبرو هم داسې څرګند شو چې ستاسو مهاجرت یا افغانستان او وتل کوم سیاسي انګیزه نه لري، بلکې اقتصادي او یادې شژوند پلاته کې غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
د ځوان د خکولو لپاره، د کورنۍ د روخانه راتلونکي لپاره دا غلار مې غواره کړی دا کورنۍ په افغانستان کې دا او ما
لیکن هغه وادونه او بشي هغه وادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي، صرف هغه ته ورکوي چې هغه سیاسي مشکل ولري، امنیتي مشکل ولري.
خبره د سروان صاحب په بدغه جمع کې چې د خلک د افغانستان راوتل دي، دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې د ادارو سره په خپل کار کړیو، لکه مام دا غي د یو ادارې سره کار کړیو، او موږ چې د چارو لپاره وتلی هغه د امریکایي ځواکونو په پانی جنرالان یا منصبین یا څه چوي دا غي لپاره وتلی، هغه زموږ ژوند پرې کې ګوري، په خطر کې ګوري.
تر مې شنوارې تاسو هم وویل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندې شوې دي او خبريالان خصوصا خزینه خبريالان له کار ګوښه شوې دي، یعنی ستاسو دی وتلو انګیزه داده او ک تاسو امنیتي ستونزې لیدلې؟
سلام صاحب، اول از غواړم د خبرې ته اشاره وکم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل، یو نیم لک تر امریکا خواته، یو نیم میلیون د یو ګاونډي هیوادو ته وتلي. که ټوټل یې راونی سي، د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه، دینه حتی زیات هم دی، دسې خو نه دی چې صرف په یو دوه درې کسه متخصص او په یو دوه درې کسه ژورنالیستانو باندې تمامه شوه. په افغانستان کې هم دا اوس ښه ډاکتران، ښه متخصصین، ښه ایجوکیټډ خلک پاتې دي، مګر هم ټول په کورونا سي. زمونږ د کورنۍ غړي تا چې ټلیفون ورکړو، دغه 15 میاشتې په کورو کې چې ناستي، عادي وظیفو ته نه شي تلی. که وظیفو ته ځي، مالته ځایونه نیول شوي دي، معاش نشته دی، پیسې نشته. نو څنګه به زړه ښه کړي؟ هره ورځ خصوصا ښځې، تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي، وجل کېږي په مرموزه توګه باندې د پخوانی حکومت د 200 زیات خلک وژل شوي دي. تر ننه پورې چا پوښتنه وکړه؟ هیڅوک پوښتنه نه کوي. په کور کې په بدننه د کور کې وژل کېږي څوک د پوښتنه نه کوي. نو څوک به څنګه زړه ښه کړي چې پاتې شي هلته؟
سلامت اوسه. حزب الله بریال مدني فعال چې له ابوظبي څخه را سره وي، سونیا شینواری چې خبریاله و او په پاکستان کې اوسي، او همدارس ښاغلی نسیم خان مرزا کوال چې له متحدو ایالاتو څخه د ټلیفون له لارې را سره.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.